السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته داده چې هر څو ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د غړو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې
نن تقریبا
او په دې اړه غبرګونونه. او په کونړ کې هغه بې ځایه شوې کورنۍ چې مشري کونډې ښځې کوي او د هغوی ستونزې
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو، او کله ماړه او کله پناره او بیماره مې.
په دې خبرونه کې نور موضوعات او په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: تمه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل: تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبانو ژمنه کړې چې پرې به نږدي چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون ترهګرې ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواښي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه د دغو ځواکونو د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یوه فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې د دې هیواد ټول ځواکونه د اګست میاشت په 1 له افغانستانه وایستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و چې هم شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شمول سي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبانو د سپتمبر په 1 نیټه د مولا محمد اسند اخون په مشرۍ او موقته کابینه اعلان کړه. د خزو د وزارت لمنځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو لپاره ولیدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. دې ټیم همداشان ویلي چې هغه عواید به هم چې د دې ټیم د غړو د یو شمېر کمیسونو د پلورلو له درکه یې ترلاسه کوي په افغانستان کې اړو کسانو ته ورکړي. د همدې لپاره د ټیم د یکشنبې د ورځې په لوبه کې چې د ساسولو له ټیم سره یې لرله خپل کمیسونه داوطلبۍ ته ایښي وو. په دغو کمیسونونو کې لیدل کېږي چې د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو ان سي آر لوګو کښل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، بریتانیا او اسرائیل صدر زمان به ویناوې وکړي. د راپور له مخې د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 28مه دې اسامبلې ته ویناوې وکړي، خو نه دي ویل شوي چې په دې عمومي اسامبله کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران تر څنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکېچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري. پوتین او اسد پرون دوشنبې په موسکو کې سره وکتل. دواړو مشرانو له دې مخکې د 2020 کال په جنوري کې د سوریې په پلازمېنه دمشق کې سره کتلي وو. د کرملین د بیان له مخې پوتین اسد ته وویل چې ترهګرو ډېر زیانونه اړولي، خو ستاسو په مشرۍ حکومت پر 90% خاوره کنټرول لري. د خبر له مخې اسد هغه څه چې د په سوریه کې له ترهګرو د اشغال شوو سیمو آزادېدل د سوریا او روسیې بریالیتوب بللی ستایلی دي. روسیا، سوریا او ایران اکثره وختونه د سوریې د حکومت ضد وسلوال ترهګر بولي. ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي. د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر ویلي په دې برخه کې د واکسیناسیون او وقایې د ګډې کمیټې وروستۍ سپارښتنې ترلاسه کړي دي. د دې پروګرام د عملي کولو لارې چارې د روغتیا وزیر ساجد جاوید پر خپله غاړه اخلي. جانسن پرون وویل اټکل دا دی چې ویروس به په منی او ژمي کې بیرته له طبیعي پلوه یو څه فعال شي، خو په خبره یې هڅه کوي اوسنۍ لاسته راوړنې وساتي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، که دا خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره یې وګورئ نو د آزادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د تینګار ترڅنګ وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انتونیو ګوتریش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کانفرنس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرنس له پای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوتریش زیاته کړي دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي، او تر خواهی طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کوي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمېر افغان فعالانې د طالبانو په شویو ژمنو شک ښایي او له دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید خزو تا حق ورکی کابینه که باید خزی شاملی که تو فکر نکومه چه دوی باید خزی کابینه که شاملی کی زکر چه دوی فکر او زین دیر تاریکه دم او ما چه دوی سر خبری کردی دوی یوه خبره دا چه خزی باید کور کنی خزی ملکه دی او پشریت به اسلام که خزی باید قانون کنی قانون ناکامه کی
زلی نور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریزی له افغانستان سره په مرستو اغیزمنونکي بولی. نو دوی یو کمال الدین سپان ازادي راډیو ته وویل طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي څو د مرستو لورونو وي سربیره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته به سیستم ټول ولار دی د ښځو حقونه زده کړه کار رسنۍ ازادي دا هیڅ هم نسته یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده په خوله بله او په عمل کې بله.
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن ښیي او د هر ډول مرستو د مدیریت ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویاند ذبیح الله مجاهد
د مرستې که په ښه ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوي یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه دا به د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارجن کریفتس ویلي وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو د مخام تر او وو رزیدونه خبريږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن ناوخته په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. هغه پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د وکیلانو سختو پوښتنو ته ځواب ووایه. په پام کې ده چې نن به د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځواب ووایي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګول هغه موضوع ده چې ښایي بلینکن له سختو پوښتنو سره ورسره مخامخ شي. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سهشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بېلابېلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یوه کاپي تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اجنس په لاس ورغلی ویل سوي حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوري پال غړي مایک واتس او جمهوري پال سناتور لینسی ګرا هم تیره اونۍ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یوه تروریستي رژیم ته زمینه برابره کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپله یا له خپلو کورنیو سره له هغه هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایدن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایدن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خبرولو سره د مخکینیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده، خو د دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په برخه کې نظر یو شان نه دی. ځینې مطبوعاتي مسؤلان یې دا پیښه کره ګڼي، خو ځینې نور وایي تاییدولی نه شي، مګر په اړه یې څېړنې روانې دي. لبلې خوا صلاح الدین ربانی بیا د طالبانو د شوې ادعا په اړه په غبرګون کې ویلي هغه د کور نه دی بلکې د چک جمهوریت سفارت دی.
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره کړې او ادعا کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امر الله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړې خښتې موندلې. په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمیر عسکر ادعا کوي چې د پیسو شمیر 6.2 میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنۍ 18 خښتې هم شته. دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خپره شوه، خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن سهار په خپله ټویټر پاڼه نشر کړې او ورسره یې لیکلي د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په کور کې لشپېتو لکو 1.5 ډالر او 18 خښتې سره زر موندلې دي، خو ښاغلي کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنه کړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې، خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو د دوی د کسانو ده.
د امرالله صالح په کور کې پیسو د پیدا کېدو موضوع تر اوسه څېړنې لاندې ده، چې پرانه سم تاییدولی، خو کریم داسې دا پیسې په امانتداری سره افغانستان بانک ته تویلېږي، کوم ستونزه نشته په کې، ځکه کوم چا چې ویډیو راکړې او زموږ افراد دي، زموږ مجاهدین دي.
تر دې دمه خپل امرالله صالح هم په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستانه وتلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې ګنې له ځان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي، خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه او وی ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د شتمنۍ وڅېړي. د طالبانو لخوا له دې ادعا یوه ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یوه بله ویډیو هم خپره کړه چې پکې ښودل کېږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوي ګوند یوې ډلې د مشر صلاح الدین ربانی په کور کې الکولي څښاک موندلې دي، خو د طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوي په اړه وضاحت نه ورکوي. بلخوا بیا صلاح الدین ربانی د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی. خغلی ربانی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي طالبان د وزیر اکبر خان په لاتسم سړک د چک جمهوریت میش ځای ته درنه شوي او هغه یې د کور معرفي کړی دی. خغلی ربانی زیاته کړې طالبانو په دې کار سره د ویانا 1916 هغه کنوانسیون نقص کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشي کولای چې په دې ډول تبلیغاتو خپل هغه جنایات پټ کړي چې تیرو دونی ملسیزو کې یې کړي دي. د هغه له قوله خلک او نړۍ پوهیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمني لري. طالبانو لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. له دې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر پوښتنې مطرح شوي. یو شمېر فعالانو طالبان پوښتلي داسې مهال چې دا ډله په کابل نږدې میاشت وړاندې واکمنه شوې، خو ولې له دومره ځنډ وروسته دا ډول ویډیوګانې خپروي؟ ځینې نورو بیا د هغو پیسو په اړه سپیناوی غوښتی چې طالبانو یې د ښاغلي امرالله صالح په کور کې د نیولو ادعا کړې، خو طالبانو لا په دې اړه نه یوازې دا چې غوڅ دریز نه دی نیولی، بلکې دوه ګونو نظریاتو یې پوښتنې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځانګړې توګه محلي راډیوګانو خپل فعالیت بند کړی دی. پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم راډیو هم شامل ده چې د بې پولي خبریالانو د سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو 20 کلونو په جریان کې د 5 چاپي خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي راډیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیرې اګست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته له دې جملې ټولو چاپي خپرونو دوه محلي تلویزیونونو او 15 راډیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه 300 محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بیپلو خبریالانو سازمان لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي راډیو چې د خبرونو چلوونکي هم میرمنې وې د تړل کېدو اصلي لامل یې نه دی معلوم، خو د یو شمېر محلي راډیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسلمان وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي او نسي کولای چې خپل مصارف وراکړي. د سما په نوم د یوې خصوصي راډیو د خبرونو مسول وارث عمران وایي د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سوي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو موسساتو چې مخکې له رسنیو سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول اوس یې خپل قراردادونه ختم کړي چې له امله یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سوي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډیر دوامداره پاتې نسي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي راډیو مسول بخ محمد ریحان وایي روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دوی پر کاري ساحه هم اغېز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویره ستا چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې. مالي بخش ته یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم کم سې کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، د یو قسم ویره لري ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې دې نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نیا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره کار کاوه خپل فعالیت په بشپړ توګه درولی. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسول و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هېواده بهر وتلي.
تر اویا 50% ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکاره دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر یې هم هېواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دي لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم، مونه مشر شمل ما یو خوښ دی وروره په ټول ملک کې بحران دی، کار نشته، خواري نشته، غریبي نشته، نو تر کله به دا وخښیا
سیدرزم زلانیم در روزگان ولایت دیراوت و لسوالی سخه دلتا دبغام دیستین شبکه خو کار که متاسفانه در شبیل خوانه کار نکوی، نو خو موږ ته مشکلات هم در شبیل خوانه پیشیشی، نو تو خلق پسی راحت که نو کمز تا یو مریض پیشیشی یا دستی بل خاص مشکل پیشیشی، نو موږ چې در وسایل پرې ځان وسو یا در ډاکټره پرې متاسفانه چې هغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو موږ ته که د افغان بیسین شبکه له شپې له خوا څخه مطلب 4 ساعته فعاله سي نو ډېر به خوشحاله سو. نو دلته کوم د څښاک نه پوهېږم طالبان له خوا نه ورغلی، هغوی د موږ له خوا نه نه بندېږي، نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی، که موږ ته 4 ساعته فعاله سي نو ډېر به خوشحاله سو. السلام علیکم.
سلام علیکم لوګر ولایت نه تشکر کوم کورنګ دې نه دې طالبان دولت د شپانی تلار سیاول ورشل دی د فیسبوک نه سلو نه څنګه خالي نه مکتبو کې الکان دې شنو چې ډېر په یوه ځای لویم ولیا خېته معلومات صفاله نه صدرې چې سمات نه کولې دې چېشته جنګ نه کولې دې چېشته نو لوسوالیان نیولې دې ځل دې نه بیرانی د لاس طرف سوالا دوی د دولت کول نه ودی تم خپل خلکو ته نه سپېڅلې جنګ نه کول دې څه ځان نشي بار نه درلودې چېشته جنګ کولې چېشته دولت وو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري په کونړ کې هغه کډوالې کورنۍ چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورلغړې ده ستونزې غالي په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې د جګړو لکبل خپل کورونه پریخي دي وایي جګړه ختمه شوه خو دوی بیرته خپل سیمو ته د تک کرایه لانه لري او په کوم ځایونو کې چې اوس یې اړولې دي هلته هم د سرا د سرپنا او خوراکي موادو امکانات نشته ورسره د ازادي رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې
پینځه سلوخ کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې وژل شوی او ورته پینځه لورګان او یو زوی پاتې دي د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده اوس په مرکز اسداباد کې په نوي جوړیدونکې دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي وایي
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتو لورالو دلته نور ما کې یو هغه مخکنه هغه موږ سر وکوله بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله په نظم سر وشو نم چې کنه وشې ته مونږ شواني ما مې شم کېږي چې په دې تعمیر کې ناس نه په وارو نشته نه په کوټه شته بوجه نه مې ستاد ګاندل افاقه مې دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومان وباسه موږ دې لګه ډوړی ډوړی راوړې سپور او خریا ینګولای یا نه خلکو سمراستي وشو وړي واغسته غوړي واسه موږ درته
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده هلته هم خپل کور نه درلود او په خزینه ځاني د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کول په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دښتانی پاتې کړې او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري د شفیقې ترڅنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کونډو میرمنو ته ورپغاړه ده له هغوی یوه هم دیرش کلنه شیرینې ده څلور میشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستې وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې و او کله ماړه او کله پنار او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو موږ خو نه شو تللی موږ سرپرست نه لرو چېرته به موږ لاړ شو
دغه کډوالي او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه برابره کړي د کونړ والی ویاند مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
څومره امدادي موسسې دي هغه ټولو ته موږ غږ کړی دی چې د دغې خلکو سره مرسته وکړي موږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې دا ځل څومره د مهاجرینو یا څه امدادي مواد چې راځي دی به پکې انشاءالله شامل وي د ټولنه به کې اولي او د ټولنه اول خو بهتر دی چې راغی کورونو ته رستنېدو زمینه برابر کې خپل کورونو کې د څه کمې غور ته برابر کې د لارې کرایه خرچه ورته برابر کې
شاوخوا دوه میشتې کېږي چې د کونړ د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنیو له امله بې کوره شوي د جګړو پای ته رسېدو سره یې زیات شمېر کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شوي خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپلو سیمو کې د اوسېدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپنا اسانتیا ویلری
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولا زرا اتسواتیا او پینزل زرا نوی مندل شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. شیبه وروسته د هیواد د وروستیو جریاناتو په اړه د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه درته خبرو. همداراز د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ژوند شیبو کې هم خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ. خو دا شیبه چې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي، نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 5 ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات لټینګ سره مرسته کوي. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې 100 هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړې ده او دی هیله مند دی چې د ټول شمولې لپاره به پراتلونکي کې اقدامات وکړي. ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مفصله مرکه کې همدارس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم کار بللی او ویلي دي چې ټول افغانان اوس باید د هڅه وکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره دا مرکه اجمل اند کړې ده او د مرکې په سر کې ترې پوښتلی دي چې دای اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو متمرکز دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او